احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي په ښار کې په خپله پرونۍ کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداروي د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانسی یو جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشریزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو تر څنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو پناتایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمیر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرګوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوه شوې ده چې اوکران وروسته تر بلې پیاوړي کېږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکراینیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. تودی او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدلو اورونو د مخنیوي چاري ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي دي، خو تیر اونۍ په کرواشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مړه چې اورونه لګېدلي دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بچته کې پرون خبري وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه ده؟
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو له لارې دغه سالې خوراکي په بار کې نیسي.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله شوه.
کله چې زه په ټولګي کې کینم د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ګرته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په ونیز خبرونه کې د آزاد مبارزې لا تل احمد ولی هوتک سره شهیدلی
دی. له وکیل قوی سال سره مخسر ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودل.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات فیروزه عزیزی پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درمنسته سوی ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلی ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور کریاوہ ٹول محفوظ دی امریکہ اشغال کر پاکستان کے خلق حقوق تلف کی عدل خلق و کورونا خلق و جائیدادنا خلق و تاثر امن کے نو ضرورتنا عام خلق و مختلف و طورن باند زندان کی خات ہو
دا بدا سی حال کی دا چی طالبانو پر خزو دنور و محدودیتنو ترچنگ دا خزو مخپٹول هم اجباری کری دی. هم دارنگا وران دی طالب بیان ذبیح الله مجاہد آزادی را دوستر خبرو کی ویلی دی به هیچ چاته د افغانستان لخور دا نور هیوادنو پر زد دا کارولو اجازه ور نکری. خو په تیری غایی میاست که لأفغانستان پر ازبکستان او تاجکستان دا داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبرې وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي؟ په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپای په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند ساپای دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع ډېر ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محل هم دی جغرافیې د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا امنګ په لاس کې بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټیپه یو پاچاهي یا عبارت په نامه باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پټن نمونه حکومت یا زحمت په افغانستان کې باید رامنځته.
د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشری د حقوقو په مجموع کې چې دیش ماده په 1943 کال کې لاندې بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1948 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق د بشری او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشری، دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی چې فقط اسلام په اساس دوی مجاز دي دا ستلار چې او کار ته وکړي. لکه د ښځو او جنتیانو په مورد کې په دې لحاظ دوی په افشاري کوي چې هغه هم یو نسل دی او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړې ده او زه ورته هم په دې کې وایو چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني اسلام پیام مانی نه دی. مونږ د سره راځو کی بودای او لاره زمونږ د اسلامي امارات د آینده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دای بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دی چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنکي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا یې مونږ سره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتح سي فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کار دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریشه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولای. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې نه پرېږدو او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم اورګنایزیشن منظم نه لرو نه وینو نه هم دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حملې او بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهاند ودیر ساپی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاري، فقر او رستر بلی د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی لتوانه ایستي. لدې وړاندې د جولای په 14مه د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداري ورکړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارون کې دا د خپل کور د شپکتنو مسولیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وای د طالبانو لرا ته ګورسته کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنې لاندې ورسته تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خويند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړي. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کوم مالیه نه ورکوله به د ورځ به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې انجونی او خزي د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي، خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګنډون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په حادثه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلی کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت پر اتاک سره وضعیت ډېر خراب شوی دی. د لومړنۍ توکو بای ډېر پورته شوی دی، د وړو او غړیو بای ډېر پورته تللی او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
د دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړه. د سره صلیب نړیواله کمیټې د چنګاخ په درويشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستي. په دې راپور کې راغلی و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل و سلنې ته پورته شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دا غوړي چې په بیملي سطح هم
دا قیمتونه جکسوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د سجرړو په خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د سجرړو په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تان د څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم لبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې او نن د خلیج عربي هیوادو له مشانو سره هم درس د عراق او مصر له مشانو سره په یو سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو مخې د اجنډا یو مهمه مسله ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوې دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې لنړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولې شي. دا سجرډو په ویب پاڼه sajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وستل شي چې دا سجرډو لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام ته روبه جو پوری خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا سجرډو په ویب پاڼه کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم دا سجرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو یې وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د $1 میلیارډ په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرستې په ارتباط د امریکا یو چارواکي ریټرنس اژانس معلومات ورکړي دي، خو ریټرنس اژانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په چټکی د سوریه عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د دغه لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جديته د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روخ باندې ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په واتس اپ کې پیغام را واستوي او همدارس د ټلیفون لارې تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه را واستوي. سو دا له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي رادیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکو. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتي یو روحاني افغان و چې روانونه په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو. اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وی هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وټ کې و غختل او کې و نه غختل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هی کې چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه. هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډرایور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي. خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه د پلاوي د غړي ازرخ شافیزی نصر د سر شریکو
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جکسوي دي. حتی په امریکا او اروپا او په نورو هیوادونو کې هم قیمتونه جګ دي. په دلیل نرخ هغه شی نه دي چې په خواو. دوهم دلیل دا غوړي چې موږ خپل تولید نه لرو مصرف لرو ټول شیان تقریبا واردوو او حتی اقل خوراکي مواد تقریبا 10% را وردو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې مو بندلی مارکیټ سره موږ تړلی یو. کله چلته قیمتونه جګیږي دلته هم قیمت جګیږي. دریم دلیل دا غدي چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شانو بای سید چې تاسو اشاره وکړئ چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړې شوې دي. خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغه هیوادونو ته دا مسله ډیر متوجه ده چې له اوکران او روسیې څخه واردات کول او وسې نشي کولای. لیکن افغانستان د سویل کې چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمېر افغان سوداګرو چې ګډون کړی و غوښتل روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بای به غنم واردوي، نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولای شوی او اوس یې نشي کولای. اما فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
ډیر درایل شتون لري. یو بل خو د کاست اف بزنس یا قیمت او شد تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوی په دې چې مونږ د سویفت سیستم سره ګټه نشو پورته کولای. دا سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لګوي، نو مجبور دي چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډیر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب استایي ترانسفر کول. اوس یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې سره خو د کیټیږي. دا قیمت د تمام شد د سر زیاتی او بل دا بدګیزونه چې په افغانستان باندې دي، د ځینې عادي لار ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وای چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې برته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د جنو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي، سوداګر برته نه ټیټوي، هغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دي چې مونږ ان په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو مارز وکړ چې یو پیسې استول د کورسپاندنت بانکونو لالياري چې د سلوي خورزې په بار کې نیسی، یعنی ترسو چې مال د ازي د 2-3 میاشت په بار کې نیسی. مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه په موږ کې هم داسې نیمګړتیاوې شته دي، او ځینې خلک یو مافیایي کړی هم دلته شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه غړی.
د ازادۍ رادیو د خبریالانو سم دا هیله ده چې ما ژغ د اتصالات شبکې تر ولړپوړو نمایندګانو په سیدات ما ژغ ورسوي چې په خوا موږ ته په سل افغانۍ 1500 دي کې راکولې، اوس په 1000 افغانۍ 1400 دي کې راکوي. نو دوی خپل وړاندیزونه را باندې ګران کړي، نو زما دا هیله ده چې بیرته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کړي، ځکه چې موږ اقتصاد د ځواب پر دی. والسلام په احترام.
ما د ازادۍ رادیو سلام غوښتنه ده چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ ته ورسي ګرسره یو د نن نه درکې دا ودی خپل خرڅي کڅنګ دی. زما غوښتنه تر لوړپور چروک پر ورسي.
زه سه ور حق د هلمند ولایت د نادالي د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د امرست راځي دا غوزه والله ته چراسي مرسته بالا مسجدانه کې نګرځي فقط غوزي کې راسي ایتان له تکشيني دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي. اسماعیل چې داسمه پیغام نشر کې چې دغه خوته مشران ته خبر ورسي چې دا ایتان چراسي مسجد پر مسجد وګرځي د غوزه والله دي پر مسجد وګرځي چې دا ټول خلک ته مرسته ورسيږي.
د خوشی ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنځ شنبه په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې مونږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب دولس د ملت حق چې 3500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي په کې شمارل شوی. په الحال 3500 کسان د 3500 کسانو نه 800 کسان ته دغه پیسې دي راغلي. دغه نه پورته دغه 3500 د 800 کسانو نه پورته دغه د 3500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمي او کوم ځای ته ځي، نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ولس سره دا زیاته او خیانت و نشي او نه شخصي جبوت لاړ شي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سبت شپه پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
د سجلړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاندې څنګ پروګرام لرو او د سپورت 19 پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمن دراتونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو او د غونډې په ترڅ کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپل پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. رویټرز څرګندوي چې یو پوری امریکایي چارواکی په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پلسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کرواتیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چورونه لګیدلې دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یوه بلی او نيزي خبرونه کې محرکلې کوم درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به ووري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیر شپه خپل روسي سیال تماته ورکړه. په دې اړه به د خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي او ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې
د آزاد مبارزې یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپله بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا تلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شلکلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د غریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبه په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 1500 جیم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلپونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوې ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکی سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیاوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سی میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسېدلې. د کرکټ دغه 12 ورځې سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه پر رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کولو او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اورېدونکو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ و.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې زه بریا پستلی ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅولم، تشویق یې کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت مې اوس ښه ده، تر شپې نه وخته شفخانه کې وم. ساعت مې ښه ده، خو راته ویل چې دوه هفتې ته نه باید ورزش وکړي او باید استراحت وکړي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوي، خو سږ کال یې د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری او چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپین غر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل له لورې په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چک چکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک مرکزی کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. زما یو احترامانه خواهش ده فدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لاره اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرې په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د تړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک یا په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې د پټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې پټول افغانستان کې د 450 فدراسیونونو 240 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوي چې ټولو برخو ته پام واړو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کې کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمو نه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیژه وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان ورداګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دیونی په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکو او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خوا ګرته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سپتوي یا له تختې عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله، او دا درې کار چې کوي ته هغه سب کا خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې، په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس د ټولګیو دننه هم د ټکنالوژۍ په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوسې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ګرته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي یا بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نه وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړي زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول یې زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دوی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دوی نه سي کوي چې حل کړي، نو دوی کوي سي چې برته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې باغه ورځ استاد ورکړي، نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوي سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي. نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې واوسیږي، هغه کوی سي چې ډېر ښه ځان ورسي، که چیرې حوصله یې البته ولري چې برته دا واوري ټوله، نو که دوه پلاموش عین لیکچر اورېدلې، نو فکر وکړي چې حتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوی سي چې برته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوی سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کوم. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي، د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکراریږي.
ولیاریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز خنه بولي، خدای وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بلرودي کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی واوسیږي، ممکن ناوخته راغلی واوسیږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ضایع کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختی عکس اخلي، دا د کار پایلې بسوي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی، غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي، د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان په شپه غو درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه دی یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ غو واوري. اما کچیر ته نوٹ ولیکه، کچیر ته کتاب ولولې او درسی جزوه واخلی، هغه ستاسو همیشه د تل لپاره وی او میشه وای. ځکه چې چې تلیکه او بیا غ وای د ډیر غټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کا ستانه جوړ شي او فهم تفهیم خو کوي. اما غړی میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یوازې غږ ثبتوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یوه اسانه لاره غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفوي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چې هلته تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غږ ثبتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوهم ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غږ ثبتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتما ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې یوازې غږ ثبت شي، زه طرفدار دې یم چې نوټ هم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غږ هم ثبت کړه. خیر څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري، ولی که ته یوازې راځې غږ ثبتوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکي، هم نشي کولای چې سم وای او دی وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوی درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غږ ثبت کړه. ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کې چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کې دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي، اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته. او زه دې واقعا طرفدار یم.
اوس ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې ته کولای شي کله چې یو شی اوري، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تل په ذهن کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کوي. نو دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غلري د موغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ਸੰਗਾਵਾ لگ ما پئے